د وختنی سره سم د افغانستان دولت باید افغانانو ته نارینه او خزینه او ته د کار داسې اسانتیا او مه سره وي چې دوی ته د کار د اجرا له نظر یعنی دوی ساعت کوم ستونزې پیدا نه شي. په دغې قانون کې چې د افغانستان د کار د قانون چې په 1315 کال کې د تقنیني اسناد په بنیاد باندې نافذ شو، یعنی په دې قانون د غوښتنې سره سم یو نارینه یو تن کارکوونکی واجد شرایط کې خزینه وي که نارینه وي په اونۍ کې باید یعنی د 30 ساعتونه ډېر کار ونه کړي. ثقیله کارو کې باید د 15 کارونه زیات نه شي. هغه ښځې چې امیدوارې دي هغو دا باید د 15 ساعتونه زیات کار ونه شي، یعنی دوی باید کار ونه کړي په هفته کې. ولې موږ عمل متاسفانه وینو چې په افغانستان کې ډېرې په ډېرو اداري واحدونو کې په ټولو اداري واحدونو کې ګڼې ښځې چې دوی د کرنې په هغه ثقیلو کارو کې بوختې چې سره له دې چې په قانون کې تثبیت شوي دي چې د 30 ساعتونه کار دوی د ورځې د 10 ساعتو 8 ساعتونه زیات کار کوي او کار یې محسوس نه ده، ستړي وي، ولې داسې مشخص عایداتي ماده کې نه لري چې دوی ته یو اقتصادي استقلالیت ورکړي. نو که چیرې په یو کورنۍ کې د کورنۍ یو غړی داسې د اقتصادي لازم یعنی د استقلالیت ونه لري، دی به د نقش په هغه کورنۍ کې ډېر ضعیف وي. چې متاسفانه په افغانستان کې اوسني شرایط هم داسې دي چې ښځه یا په کور کې بوختې د کور په کارو کې چې د دغې نور نه چې د کار په قانون کې په اونۍ کې 30 ساعته قید شوي دي د دې نه یعنی 30 ساعته کار کوي، ولې عایداتي ماده کې هېڅ نه لري، یعنې د دغې کار په نتیجه دغه کار له ثمرې نه خپل پیسې ترلاسه کوي نه. او یا که په کارونو کې کار کوي، په مالداري بخش کې کار کوي، په ډېر ثقیلو کارو کې اخته وي، ډېر د هغه 30 ساعتونه په هفته کې 2 چنده 3 چنده کار کوي، ولې بیا مستقیما د خپل د کار ثمرې د لاسه دوی پیسې ترلاسه کوي نه. دوی اقتصادي استقلالیت په کورنیو کې نه لري. نو بناً یو اساسي لامل د دوی چې دوی ښځې په کورنۍ په چوکاټ کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي همدا دی چې دوی اقتصادي ستونزې لري. اقتصادي ستونزې دې لامل لري چې دوی په مستقلو کارو کې لاسرسی ورته نشته. بناً دوی مستقیم د کار د نتیجې نه خپل ماش نه لري، مست نه اخلي. نو بناً دغه ستونزې ورته پیدا کېږي چې زه ایلمن یم په دغه اړوند چې اوس دغه احصایه چې د احصایې د مرکزي ادارې له خوا نشر شوی د دغې فیصدي زیاته شي او دولت په دې وتوانېږي په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمینه مساعده کړي او په خاصه توګه د ښځو لپاره چې دوی زیات اسیب پذیر دي په ټولنیز ژوندانه.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
وکړو. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شراغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. احمد زای صاحب د ورستي پښتني پتوګه کچيري شوزو ته د کار کولو حقوق تامین سي، پر شوزو او ټولنه به مثبت اغېستی بي، او کچيري د حق لمیرمنو وښتل سي منفي پایلې به سي.
ډیر من اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده. کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کړي، دا په واقعیت د یعنی یو سرغړونه ده د یو انساني حق نه په افغانستان کې چې انسانان ورنه بې برخې کیږي. که چیرې په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شوي، دا کار ته لاسرسی ولري. کله چې کار ته لاسرسی درلود، له څو ابعادو نه د ته ګټور ده. اول دا چې د ته یو سالمه مصروفیته په ټولنه کې پیدا کیږي. بل دا چې د دغه کار د نتیجې نه دی یو څه مست لاسه کی ماش تلاسه کی چې د ماش په واسطه باندې د مست دای د کار نه تلاسه کی دای د خپل هغه د فامیل هغه التیاوی برابرې وي کله چې دغه کار وشه د زمينه نه مسئله کیږي چې د خپل د ضرورت د رفع کیدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشهور لار نه پیسې تلاسه کی کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه وته زمينه د کار مسئله شي او دای د کار د نتیجې نه دای پیسې ترلاسه کی ماش ولري عاید ولري د خپل دغه عاید له نظره د خپل هغه ورځینی اړتیا رفع کی یعنی دای خپل دته په کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي نه دای د قانون سرغړونه نه کی یعنی دته اسیږي نه چې دای د غیر مشهور لار نه پیسې ترلاسه کی دغه اوس کچېره موږ دغه په افغانستان کې د جرایم او د جګړو دغه لاملونه موږ وڅېړو یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې ګرافت جرایم مخ په پورته کېدو ده دا چې متاسفانه په افغانستان کې دولت په دې نه توانېدلې چې خلکو ته د کار حق زمينه مساعده کړي نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده نو د کورنیو په چوکاټ کې هم په ډېریو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت ښځو ته په کورنیو کې اساسي لامل همدا ده چې کمې ښځې دي چې دوی کار ته لاسرسی لري له یوې خوا متاسفانه هغه ښځې چې بیا لاسرسی هم لري هغوی مختلفو ګواښو سره مخامخ دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په ډېریو اداراتو کې هغه ښځینه کارکوونکي چې دوی په اداراتو کې کار کوي دوی ضرورت کیږي متاسفانه چې دا په خپله یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې ایله من یم د دې په خاطر چې یعنی یو کاري مسؤلیت باید ولري یعنی کاري مسؤلیت په دې اړوند چې ښځه باید د رواني لحاظه تر زورونو لاندې ونیول شي متاسفانه اوس په افغانستان کې کچېر یو ښځه د کار د موندلو لپاره یوې ادارې ته مراجعه کوي د دې په اکثرو مواردو کې لیدل شوي دي چې غیر مشروع توقع ونه کېږي یعنې غوښتنې ورنه کېږي چې دغه یو واقعیت ده په افغانستان کې متاسفانه چې زه هیله من یم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل هلې هڅې زیاتې کړي هغه کسان چې په دغه منفي یعنې منفي اعمالو باندې لاس پورې کوي دوی دې وپېژندل شي او د قانون منګول ته وسپارل شي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو مالسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه زه محبوب شاه محبوب یم دا محل د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه په خوانی پارک احوال خلوچې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دور رسی د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم لګنی غونی خالی نوی لری وشن سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالی دیوالې هاته شوی د څو لرغونو او نوی ودانیو په دلودلو سره د سیمه راخولي کړی ده یاد پارک په ټولو دروازو کې عسكر تر سترګو کیږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کیږي د غنیګونی او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه دا زرنیګار پارک دی راځي وګمې رشیدی ته وښو چې د پارک نور احوال راوړاندې کړي
قدرمنو اوریدونکو د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځای خایسته چمنونه او خایسته ګلونه هم کرل شوې دي یاد پارک په اوس وخت کې 3.1 متره مربع مساحت لري د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډې ده چې شاوخوا ترې لوی ونې را چاپېر دي پارک ته په ننوتو سره غنی پښتني د انسان ذهن ته راځي غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي، یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنگار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنگار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتي تاسیسات و، خصوصا د پارک شرقي کونج ته دلته د تاق زرنگار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوې وه، او د دې کتابخانې په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یوه کتابخانه و اداره وه. د میرمن حشمت په نامه یوه میرمن د ماشومانو د چارو مسؤوله وه، او ورسره د کوچنیانو ژغ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. هغه وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنگار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو، او د هغو اتاق زرنگار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنگار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنگار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډیر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنگار په پارک کې لاریونونه کېدل، او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و، او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علینی مو وپوښت. هغه وویل چې د زرنگار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و، او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و، او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شاهي زمانه کې اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکسن مالونه به راوړل، او یو بل سره به تکمیلول، ورکول، به تبادله کول. به دلته خیر له دې نه نور هم ډېرې تفریح لوبې او ساتیرۍ به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې. پخوا چې رسانۍ نه وې، په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکار له دې پارک په پسندو کې حتما منعکس شوي دي. دې ځای نه ښکاره شوي دي، اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای پخوان هم د توجه وړ و، ځکه امیر عبدالرحمن خان خپلې مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یا وژنې ترسره کېدي، بلکې کله نا کله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه وریاخیل چې د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال دی، وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تېرو دورونو کې یو شمېر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوې دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوې چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بانک، اتلس منزله تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی، د سپینغر هوټل، د کابل ښاروالۍ تعمیر، او د حاج عبدالرحمن مسجد چې طالبانو په وخت کې ورته د 340 جریبه به اخیسته دینی یو جامع مسجد جوړ شوی د حاج عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عابدات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد، د مقبرې په مقابل کې، او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالۍ پلان ریاست په کې موقعیت لري.
اوریدونکو، د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
نه بیم سخیره نه ده پاکول
نه نه دوام دست ده
خواه
تیگه ده دا خواری دیم ده افغانستان ده ده مرمر رخام چه خواهی ده مرمر ده نرم رخام ده
خواه نه ما ویدی شکل بده بند یادقه و اشتی که ده خودیر مهم سره ده چلک پاک شی نو هم ده سخیره ندی که نه
او سخیره ده پاک جنگونه که چراغه لیوه دلته ټول تشنکلی و
د امیر د مقبرې ودانۍ ته مخامخ یو کوچنی جومات هم موجود دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ریاست کارکوونکی نجیب الله وایي چې اوسنۍ ودانۍ چې امیر عبدالرحمن خان پکې دفن دی پخوا د ګلستان سرای په نوم یادېده او یو بل ودانۍ د بوستان سرای په نوم یادېږي چې لا هم موجوده ده.
فعلا کې مقبره را شما میبینین این محل
دا چې امیر عبدالرحمن خان به همدلته له ډیرو مهمو میلمنو سره لیدنې کولې نو له همدې امله یې خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانۍ کې دفن کړي. اوس په دغه ودانۍ کې چې پخوا ګلستان سرای نومېده د تاریخي ابداتو ریاست موجود دی او د امیر مقبره چې پخوا یو څه خرابه شوې وه اوس بیرته پاکه او جوړه شوې ده. دا د امیر د خوښې ځای و.
خوښ ده اوس همونجا کړه ما را دفن کړو.
د پارک دننه هره خوښه نیونی او بوټي تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندر چې پیدا کړو مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډېرې ورې دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی تر اوسه چې مامورین راووځي موږ د پارک کېنو. اوس وضعیت ښه دی، وخت یې لغونده خراب و. اوس یې صحیح جوړ کړی دی چې څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي کېني. والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي. ډېر وخت دی چې دلته بند دی، یا دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتیني ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي
او خلک ورځي. وروره مونځ پنځه وخته مونځ کې کوي او دغه د ښاروالي مامورین هم ټول دغه جامې ته وځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د 50 مترو په لوړوالي دوه څلی، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې تروجري بسمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړه چې یو څوک یو له تاجران د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې 150,000 ټوکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ د مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولې تړلې، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالي ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیو. د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې سلو کال را بده د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنګ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچیر امن راشي نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچیر غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.